علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځي سپاونتن کې د ماپښین 2 بجې سوې په روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د هلمند ولایت د روان پرلات یا تحسن په اړه خبرې کیږي چې برخوالو یو پرون راهیستې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري په همدې خبرونه کې ورباندې بحث کیږي. خو اوس خبرونه پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. د ترکیې په ختیځ کې د ټکر په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. فلسطیني چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیون افغان کډوال کولی سي د 3 نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقداس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال لابی برخلیک حالت سره مخامخ و. خود جنوری تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشت تر پای پوری غزول سوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 3 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه تاروزی او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 2 تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 24 وسلوال ټپیان سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلې میزان پر 23 وسی. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت اعلان کړي. دا به 23 د میزان وسی چې انتخابات به د ولایتي شوراګانو، د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14 ټاکل سوی وه. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یکدیر ولایت کې سوې 14 کسان ټپیان سوي دي. د یکدیر والي انور اونلو نن وویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه د سړک د غاړې څراغ له پای سره ټکر سوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړ شول چې یو بل موټر چې په هغه کې هم پناه غوښتونکي سپاره وه پر دوی ور برابر سو. دولتي خبري اژانس انادولو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي وه. فلسطینی چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل سرحد ته څیرمه د فلسطینیانو د پلان سوی اعتراضونو په درشل کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیل پوځ د وروستۍ پیښې په اړه د تبصرې کولو ډډه وکړه. په غزه کې د روغتیا وزارت یو ویاند وویل چې دغه بازګر په خان یونس شارګوټي کې وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. په غزې تړانګه کې فلسطینیان په پام کې لري چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د 6 اونیو لپاره اعتراضونه پیل کړي. دوی غوښتنه لري هغې سرحدي سیمې ته چې اسرائیلي پوځیان پکې په لوړو ازاراتو کې دي فلسطیني کډوالو ته دي د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د دغه اعتراضونو غوښتنه د فلسطین افراطي ډلې حماس کړي چې پر غزې تړانګه کنټرول لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستیفن دیمیستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شهر حلب په خپل کنټرول کې راوست د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال 3600 زیات ملکیان وژل شوي او په زرګونو نور له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ شوي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څېړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف ساشنز پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یو لیک کې ویلي، د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی لارښوونه کړې څو دا وارزوي چې آیا د ځانګړي مفتش ګمارنه ضروري ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي د ځانګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د اشبای لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څېړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅېړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په ولایت په ولایت خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبرې کوو. دا خبرونه مو هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په هلمند کې د شنبه په ماښام له یوې انتحاري موټر بمي حملې وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یوه ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګرې شوې. دوی د ځوانانو تر څنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غوښتنې نوی منلې، خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمي انتحاري حملې او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغو فعالانو په تېره بیا ښځو ده هم ویلي چې تر موساکاله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې شکل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتصال اتلس شمیرې له لارې راواستوي. د افغان بیسیم اتصال اتلس شمیره اوس مشکار کوي، کولی شئ چې له دې لارې خپل نظرونه راواستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو. خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپله ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل ده چې په هلمند کې اعتراض کوي، راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟
بلې ډېره ځکه مې سلامونه د وزیر ټول برنامه دوم کړه دا چې روسي به مې چاوده نو دغه په اړه څه نه به احساس ځان نو خیمه ودرول او د دې ظلم او وحشت پر وړاندې ژغ پورته کړي. نو د له امله چې خپل خوندې مو یوازې موږ خوندې او خپل ورونه مو یوازې پرې نه ځو، نو موږ هم ځالو په دې لار کې مو سره ګام کړی چې د ورځې په تېرېدو سره تېره زیاتېدی د خوندو، نو بیا مو غوښتل چې ځان لپاره یو بل خیمه ودرو د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشوه او دا ډول وشنې وشوه. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حمله کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړ؟
بله، روسي پیښه چې وو ډېر دردونکې او چا خبر په ځای ده. په هره پیښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي، په هره پیښه کې موږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسي پیښه کې څو ماشومان چې وو هغه نور د هلمندیانو حوصله یې پای ته ورسوله او هلمندیان دې ته مجبور شول چې وخت پورته کړي داسې پیښ پوړاندې.
بله، نو ستاسو بل اقدام به څه وي؟ تاسو خو مخکې ویلي ول چې تر مساکله پورې به ځئ او طالبانو ته به هم ورځئ او له دوی څخه به غواړئ چې جنګ بس کې اوربند وکړي، اوس هم په همغه پرېکړه ولاړ یاست او که نه؟
بلې، و تاسو ته په جریان کښې چې طالبانو څو خبرپاڼې خپرې کړې، دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کس واسي د دولتي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واسي او سوله دغه ځای غواړي. دا چې دواړه غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي، مستقیم درلودې چې مساقله پورې ولاړ شو، د هغوی څخه مستقیما سوله غوښتنه وکړو، زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ور نه کړل شو، نو موږ دې ته مجبوره شو چې د نه خوړلو احتساب وکړو.
نو څه فکر کوئ چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي؟ د دوی تاسې د نه خوړلو پروا به وکړي؟ هغوی چې څوک چې خلک وژني، بمونه الوزوي، هغوی فکر نه کوم چې پروا وکړي که څنګه؟
بلې، موږ خو عام ولس یو، موږ سره بله لاره نشته، مجبور یو چې نور د سولې لپاره غږ پورته کړو، د دې د اورېدلې ملت لپاره یو څه وکړو. دا چې زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایي، دا چې څومره به دوی زموږ دې غوښتنې ته مثبت جواب وایي، ځکه چې د پرون څخه پرون څلور بجې وروسته موږ د نه خوړلو احتساب شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري. دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو وسوال دلله تر اوسه څه نه دي ویلي، نو تنها به ادامه ورکړو تر څو موږ وکولای شو یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړو.
بله، داسې ځینې راپورونه شته چې وایي په هلمند کې د طالبانو یو شمېر قومندانان یا ډېر شمېر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسو همدا غوښتنه ومني، لیکن داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده، تاسو هم په دې اړه څه اورېدلي دي؟
بلې، موږ هغه خبرپاڼې چې تحقیق کړي دي هغه او بل زموږ هغه د دواړو طرفو دی، موږ صرف اوربند غواړو، موږ غواړو چې ملکي کسان ته ملک ژبله وانهوړي، موږ غواړو چې دواړه طرفه دې ته غاړه کښېږدي چې اوربند اعلان کړي. دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبانو قومندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان دي دوی خپل ملاتړ اعلان کړی او دا یې ویلي چې موږ به د تاسو سره د سولې خبرو ته غاړه ږدو. مخې هم یادونه وکړه چې دوی هغه شرایط چې موږ لپاره ایښی وو چې باید د دې شرایطو مطابق د مثبت نوم کوم عملیات چې پیل شوي دا ودرول شي، بیا به موږ تاسو سره سولې ته غاړه ږدو.
دوی دا غوښتنه چې تاسو لاړ شئ د شورا اډې ته یا د کندهار اډې ته او له امریکایانو څخه وغواړئ، په دې اړه تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ یو لیکلی دولت ته ولېږي، د هلمند محلي ادارې ته ولېږي او دوی څخه مو رسمه نه وکړل چې تاسو به په هلمند کښې تر څو موږ وکولای شو د دوی سره خبرې وکړو. خو دا چې موږ په دې لا تر اوسه نه یو پوهېدلی چې مخامخ ته دولتي چارواکو سره شي نو او دوی ته دا خبر البته دا خپل ځواب ترلاسه کړو. دلته چې کله پرون حساب وکړي نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نورو کسانو وویلی چې موږ تاسو ملاتړ کړو په دې حساب چې د کوټې جرا او د طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربند په غاړه کښېږدي. نو موږ تر اوسه پورې نظامي اډو ته نه یو راغلي، موږ پرون د دواړو طرف څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړي، په همدې خاطر موږ د نه خوړلو احتساب وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ شخ له آزادۍ راډیو څخه اورئ په دې خپرونه کې چې ولایت په ولایت خپرونه ده، د هلمند وروستي پرلت په باب خبرې کوو. محترمه حسینه احساس زموږ میلمنه ده، احمد جان خادم متاسفانه چې ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو په ځای ښاغلی اقبال خیبر چې دی هم د همدې اعتراض کوونکو ګډونوال دی، د ټلیفون له لارې را سره دی. خیبر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د نه خوړلو احتساب کړی دی، زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا وه چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسې غوښتنې نه مني، نو ستاسو د احتساب به څه پروا وکړي؟ څه فکر کوئ چې د احتساب په ذریعه به وکړی شئ چې دوی ته قناعت ورکړئ چې اوربند وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو ته هرکلی، تخنیکي همکارانو ته، ملګرو ته او خپل قدرمن درون دو اولس ته نرو شدزو سپنجورو مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی هیله مند یمه چې له دې وروسته د جنګ له امله بدې ورځې ونه ویني. څروان صاحب دا یو واقعیت دی چې جګړه ډېره خونړۍ ده، بده ده، او بدې ورځې ټولې جمې وینو او دا د وروستۍ پېښه تېر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم په کوم ځای کې چې د غېږ نیونې لوبه وه او د همې غېږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاړس تنه چې اکثره یې ماشومان دي وژل کېږي او له دوه پنځوسو زیات ژوبل کېږي. د دې تر څنګ وړمه ورځ په فرا کې بمباری کېږي، په یوه مدرسه بمباری کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان بیا هم واړه انسانان د دې وطن معصوم انسانان بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو د دغه په اعتراض کې دا په طبیعي ډول نور خلک په تنګ سول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه سوه او بالاخره را پرې سوله. راپېدلې دا و چې د همېغې پېښې په ځای کې دا دی کېږدۍ ودرېدله او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله او دا دی کېږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجزو عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي او د خپلو میندو پړونه یې نیول دي. دواړو نورو ته مو پړونه یې ونیا او سر مو سرتور که لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی دا جګړه ودروي. وینئ چې دواړو غاړو ته یوازې او یوازې افغانانې خوراک دي. نو بیا پرېکړه وسوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورړو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیرې به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي، ځوانان به په پښو ځي، نور چې په پښو نشي تلی په موټر کې به جي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکله پورې به موږ په پښو تګ کوو چې په دې کې لنیکه مرغه موږ په لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو څو درکلی ترلاسه کړ. څه نهر سراج ولسونه راغله راته راته ویې ویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ خیمه مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړلی دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخته په سنګین کې ولسونه راغله راته ویې ویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ خواړه بستره مېلمستون زموږ دی، تاسې به یوازې راځئ، که مو خواړه راوړل ځان سره زموږ قدر مو ونه کړ، زموږ بې عزتي وسوه. دغسې تر مساکلا پورې د مساکلا ولسونه راته راغله، خپله محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړه چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي، پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو. دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ، دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکړئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو وټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیسته اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو؟ نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچي دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټ پوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنشي، یو څه ور وړي خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. خو موږ انتظار وایسته په هغه ورځ تر دولس نیمو بجو پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال و، دوی ته مو دا متن وسپاره، دوی متن راڅخه واخیست او ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامي شورا راغواړو او په نظامي شورا کې به دا هر څه واضح کړو او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر زموږ خبرې وسوې. سروان صاحب زما
واخله. بله بله، ستاسو خبرې اوریدونکي هم اوري. مهرباني، ادامه ورکړئ.
بالکل. نو مازدیګر پورې موږ انتظار وو، دلته ولسونه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو، مېرمنې، ماشومان، سپین ږیري چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپین ږیري هم وو، له اروزګان څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له زابل څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له نیمروز څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له فراه څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، او له هرات څخه راغلي سپین ږیري او ځوانان هم وو، او د هلمند د ټولو سیمو اوسیدونکي هم راسره ناست وو. منتظر و لراته چې دولت زموږ غوښتنه زموږ ته په لاس راکړي، تحفه راکوي که نه راکوي. نو مازدیګر موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو، د وربند هوکړه کوو، خو د تحفې وضاحت وس نه شو درکوی. بیا یې وویل چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره، له مرکزي ادارې سره، شورا امنیت سره خبرې کوو، هغه لیکلی متن سبا موږ تاسو ته درکوو چې په دې کې کیدای شي تحفه هم واوسي. موږ بیا انتظار وو، موږ ولسونه سبا لپاره وغوښتل، سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای. په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو، له طالب ورونو سره مو هم رسمي اړیکې شروع دي، له هغوی سره د رسمي چینل خبرې روانې دي. په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو، دولت لوري راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو، هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده. موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوري هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کړي. لږ نه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو مادبانه الفاظو ویلي وو چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسیدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي، چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید و. تر غرمې پورې موږ زموږ لسونه پر دغو الفاظو خوند واهه او خوند یې ځینې اخیسته. خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله. په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي. دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراضه سول چې کاشکې طالب ورونو زموږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی. موږ انتظار وو، موږ دا شی واخیست راسره، دا راسره و، انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي. دولت لوري دولس بجې سوې، دولس نیمې بجې سوې، بېرته مو زنګ ورته واهه. دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده، لا هم ناست یو، فیصله لا نه ده سوې. هغه وو چې ان تر دوه نیمو بجو پورې موږ انتظار وو. دوه نیمو بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی، زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته. د دوی ځواب دا و راته چې شورا امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی، له هغه ځای چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي. تر درو بجو بیا انتظار شو، موږ له غوښتنه وکړله، فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاوو انسانان، په زرهاوو افغانان، د سولې تږې افغانان، در بدر افغانان، در بدر میرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي. تر درو بجو خبره ورسېده،
درست
لا هم موږ هېڅ شی ترلاسه نه کړ. له هغه نه وروسته مجبوره شولو چې نور خلک مخ پر مایوسه وو، د دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي. په لوی تعداد کې خلک راټول شوي وو، نو موږ پرېکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو، نور به خبرې اترې شروع کړو. په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایسته، په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړ.
بله
تر څلور بجو شپاله
کدا و چې بل اخر دی حکومت جواب څو بل اخر څو وخت جواب درکو او یا توفه څو
دغه کتاب څروان څه زب کوشش وکم چې
در یو څه جوړ ورسېږي
ټول پات شي او تاریخي سات په ډول هغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کو ولس واوري ولس خپل پریکړه وکړي. تر څلور د څلور بجو شپاړس دقیقو پورې غونډه د قرآن پاک په مبارکو آیتونو شروع سوله. وروسته مولوي صاحب یو څه واز وکړ د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته دواړه لوري راوبلل. هغه نه وروسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړه لورو ته. نو په رسمي خبرو کې لا هم دوی هیڅ شی نه دي راستولي. موږ په غونډه کې پریکړه وکړله ځکه د دواړو لورو بې قدري معلومه شوه چې د ولس په وړاندې وسوله. نو دوی جواب راکړ زموږ تر رسمي وخت او د رسمي وخت څخه هم څلور بج څلور ساعت او شپاړس دقیقې واوښتې او نه هغه لوري راته هرکلی وکړ. هغه لوري راته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کې تیر سو یا نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي یا که څه زیان درته اوړي هغه به مو په خپله غاړه وي او زموږ په ځای موږ ته مه راځئ سیده ولاړ شئ شورا ته. نو په غونډه کې ولسونو پریکړه وکړله چې اوس د افغانستان سوله د افغانستان روغه جوړه که په شورا کېدلی شورا به ډېره پخوا کړې وه. د افغانستان روغه جوړه د دغو دواړو لورو په لاس کې ده چې له بده مرغه اوس دا د ولس ته معلومه شوه چې دواړه لوري منظم پلان منظم سیستم نه ورته لري. هغو رد کړله چې زموږ خواته به نه راځئ شورا ته ولاړ شئ. دی لوري تر اوسه تحفه نه ده راکړې.
تاسې څه ډول تحفه غوښته؟ منظور که شاید ستاسې خبرې ډېرو نور اورېدونکو نه یې اورېدلې له پایله، تاسې څه ډول تحفه له حکومته غوښته؟
موږ له حکومت ډېره وړه تحفه غوښته. موږ ویل چې وسلوالو ورونو ته یوسو دوی دي یوه سیمه په نشه کې چې په هغه کې به هوایي بمبارونه بندوي، په هغه کې به هوایي چاپې بندوي، په هغه کې به توغندیز بریدونه بندوي، په هغه کې به هوا او نور راکټي بریدونه بندوي.
نو د دې هدف به څه؟ که یوه سیمه مثلا یوه ولسوالي یا یوه سیمه همداسې اعلان هم شي نو ګټه به څه وي؟
موږ صرف او صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل شي. دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي او ولس ته هیله مندي ورکړي. هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي ولس ته هیله مندي ورکړي. نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړم پر کومه ځایه چې رسېدلې. جرګه وسوه، غونډه وسوه، په غونډه کې د ټولو ولسونو پریکړه دا سوله چې دواړو لورو موږ ته قدر را نه کړ. هغوی پرې نه شولو، موږ ته یې بل ادرس راکړ. هغه ادرس یې راکړ چې هغه عمله که سوله راتللی ډېره پخوا به راغلی وای. موږ دواړه لوري سره کښېنولې. موږ دوی ته وویل چې ورونو عزیزانو ستاسو له لاسه ولس اوس در به دره دی. دواړو لورو ته انسانان قتلېږي، قتل عام شروع دی. اوس که دلته دغه ځای کې چې زه اوس ناست یم دغلته چاودنه وسوه، همدغه چاودنه رپورټ شوه، همدغه چاودنه د امریکي ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه. اروپایي ټولنې امریکي ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کې پر رسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي. نو واخلئ دا پیسې، واخلئ خپل پوځ، خپلو ادارو ته ورشئ، په افغانستان کې پاتې شئ. او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لویدیځو پوځونو او حضور لا دلته حتمی کړ. څه شي حتمی کړ؟ دغه چاودنې حتمی کړ. که دغه چاودنه ونشي دا نه رپورټېږي. که رپورټ نشي هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یو بیلګه په لاس کې نه لري. نو واضح شو چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنې اساسي لامل دي. همدغه چاودنې دي چې وروسته بمبارۍ ته لاره هواروي، وروسته جګړې ته لاره هواروي. نو د ټولو جګړو د ټولو بدبختۍ ریښه په دغو چاودنو کې ده. که دغه چاودنه ودرېږي، وسلوال دواړه سره کښېني، دواړه لوري سره کښېني، وروسته به د دې وطن خاورې اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي د ټولو حالت ته په کتو خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستل، موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو، وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو. موږ دا دی، تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو، تاسو ویل چې دلته جګړه ده، ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته، موږ جګړه پرېښوله، موږ په امن کې یو، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلی و، موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپل سیستم خپله چلولی شوی. له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي، همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
کار وسو ولس، بالکل یو وروستۍ خبره کوم، ولس پریکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري، دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري. نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه راته وګوري، نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو، نور هېڅ شی نه خورو، او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو، که څه هم هیله مو ده، خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاړ چې دواړه لوري فقط دوه ورځې، فقط اته څلوېښت ساعته، له دې ولس کلونو څخه دې فقط او فقط اته څلوېښت ساعته، چې څلوېښت ساعته او څلوېښت ساعته اته څلوېښت ساعته کېږي، دغه دې ولس ته په قدرونه یا دې ولس ته د قدر په سترګه کتنې په موخه دې ولس ته ورکړي. نو اوس ټول ولس دلته چې ناست دی، د نه خوړلو اعتصاب یې کړی، او له دواړو لورو څخه غواړي چې د دوی د قدر
ډېره مننه خیبر صاحب،
دغه اعتصاب
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو خبرونه کې، لا وخت شته قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته نوبت درکوو. په هلمند کې د ولسي پارلمان په باب زموږ بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراض یا پارلمان دوه برخوال، محترمه حسینه احساس او ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو، هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بي سي ام د 1314 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولي دي، ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2:03 شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او لوی ښارونو کې 0.5 څپه اوري. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 پر شمیره د 0908-202-555 او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکي لرو د ټلیفون للارې، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو. دغه سوال د مکان همدار د محل د زابل ولایت خلاص سره کېدل.
مهرباني کوئ صاحب.
ډېره ځکه مننه موږ ټول خبرې د ازادي رادیو له لاسه خو په غور سره واورېدلې، خو هیله ورجو مدغه ولا چې ټول ثبات په افغانستان کې راځي. ورور په ورور باندې ځل خوځي، خو مګر متاسفانه هغه ځل خوځي نشته، نه ډېر یو په بل سره خوځو، نه داسې لکه څرنګه چې دا ټول خبرې مې واورېدلې او پریشان شوم. خلنډه دا زه به دغه یو نظر کوم، مسوله چې هیڅ وخت به تر هغه وخت رانه کې چې امریکایي ځوانونه له افغانستان څخه او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ونه وځي، خپل بمبارونه مانی نه کې. دا د طالبان یو شخص یو عادت دی چې ویل چې امریکایان چې وته نه سوله نه راځي، نو موږ تاسو امریکایان له خدای امریکایان خو څه میراث نه راته پاتې دي، هسې دي رئیس جمهور ته وایي چې دا د افغانستان د پاتې نور څه هر څه تېرې هغه دوه ورونه دي تر څه دي.
ډېره مننه، کافي ده ساز نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
آقای ساروان، عرض سلام دارم برای شما و مهمانای محترمتان.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. ما به دوستا یک سوال دارم، به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه، یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگین که چی بخورن، اما قسم را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بدن.
درست سیده،
قسم را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بدن. تشکر.
بله من نه سرش صاحب بلاویدون که ایل روزان معرفی که آزادی رادیو رادیو موتی تکی لطفا مهربانی کوئی سیب لطفا رادیو تی تکی بیا موش مجبوری شد چی ستاسو تلیفون قطع کو. خیر بل آوریدون که تب ورشو دوی خبرونه منلا مهربانی کوئی تاسو آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت خبرونه. مهربانی سیب لکه چی دوی هم خبری نکوی. خیر چې دوی خبرې نه کوي څه پیغامونه چې دی افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې له لارې اورېدونکو راستولې دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دښمنان کله د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي د لشکر لاریون بې ګټې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي په هلمند کې پرلت مثبته نتیجه ورکړه، باید په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدون که چه محمد قاسم دواک ده ده حمله هلمند لیکلی وی په هلمند که ولسی حرکت شر روان ده او دیر طالبان ده ده حرکت ملاتر کوی او نن یو لوی کاروان ده طالبان و پلوری روان سو ده. البته ده زواک صاحب خبری دی همت لهلمند لیکی دفانان و دشمنان لکه چی دی همت ده دوم پیغام ده و ملوستو. عبدالرازق لهلمند لیکی گمان نکم چی ده ده تحسن خیمه با کم نتیجه ورکری، زکه چی ده جگری خواندان پا دیشانو ده دیشانو پروانه کوی. عبدالال کابل لیکی ویزما نظر داره چی د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسو ورځي باید له ولسمشر سره خبري وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وای د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم، له ټولو افغانانو غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي، بل اخر به جګړه ماری ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اور بند وکړي. اوس بیا د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام توسه، خوشحال اوسه لکم زی او زن معرفی که او خبری وکی
کندار کندار بدارسن خبر خبر کنم
شسته
داوروره بزی دغه که داوروره بزی حکومت پختل سجه سوال اکسل پیسل ملامت نامود انسان رو تاگیت یه ها پسلور بزی و پردی انچزار تینی و زیری و کنو پاری نلا پدې ورته کار خلاصي او نه کار پر ګرځي د جېبان جنرال حکومت نه اصول او وایي د خپل سره د خپل راته د تېښو
سېس مننه کور ودان. بل اورتون کي لرو ځان معرفي کي یو آزادي رادیو.
سلام علیکم ثروان صاحب، جوړې بخیر.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
او جی ګولې میدان ورده ولایت خمیری کني ولې
شسه مهرباني
ورور د افغانستان ته دا کې ګورشوې اداره احمد شاه بابا چې کله راپاڅېد ګاونډیان په زیر باندې دا خلک یې راټول کړل او د دوی لاسوهنه یې بنده کړه په افغانستان کې. نو همدا اوس همدا ضرورت همداسې یو څوک پیدا شي لکه دا خلک چې راجګ شوي دي ټول ته ووایي که په زور وي که په رضا وي. زما دا نظر و.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو بیا به بېرته مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ.
خبر د افغانستان دشمنان که دولت دی که طالب دی کله غواړي چې د دوی ګټې په خطر کې لوېږي دوی د افغانستان ته په درناوي وګوري یا د زموږ مظلوم ولس په درناوي وګوري موږ کونډې چې ما در بدره د دوی د لاسه لرو نو چې ملامنه د طالبانو والي څلور ودونه کوي کله غواړي چې د افغانستان ولس سره کښېنې.
سلامت وسه. یو اوریدون که دی سکایپ لاری مخو خیر قطع شو. وس با بیرت شاغل اقبال خیبر تا برشم. مخکمه اول چه زموش بل ملمه شاغل احمد جان خادم دی و بخش چه احمد جان خادم سرمواری که تینگی نکلی شوی وس زموش یوازی اقبال خیبر ملمه دی دی محترم سینی احساس تلیفون هم قطع شویده. خیبر صاحب تاسو د خلکو څرګندونې هم واوریدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیو او دوی درته وویل چې اته ډوډۍ مه راوړئ، خفه کېږو، ځای هم درکوو. یعنې خلک ټوله تیار دي، په آماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسې له ورشه یو حرکت پیل کړئ نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زوی زور د خدای زور.
دا ډېره واضح ده او دا دغه ولسونو دا یو ځل بیا ثابته کړله. د دغه واړه متل شا ته همدغسې زورورې کیسې پرتې دي، له هغه نه وروسته د الفاظ را ترتیب شوي دي. د یو اورېدونکي پوښتنه وه چې دوی ولې دوی د راولاړ شي ولسمشر څخه دوی وغواړي چې خارجي ځواکونه ووځي. هغه ورور ته او د هغه ورور په اند د نورو ډیرو سپېڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو. هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتله، افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو او مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدو نه وروسته د مجبي صاحب حکومت راځي. تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس د وحشت په ډول خپلو ماشومانو ته کیسه کوو همدغه ورځې وې. نو تر هغو پورې چې اوس موږ به منطقي بحث کوو، منطقي حرکت وکړو.
یو مسله بل هم ده، ستاسو تر دې خبرو پورې خیبر صاحب، پرون په آزادۍ په څپو کې زموږ خپرونه وه، په دې کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغسې یو موضوع مطرح شوه او ده وویل وایي کله هم طالبانو سوله ومنله اوربندي وکړ، موږ په همغه ورځ حاضر چې له امریکایانو سره د ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکو او مهالویش اعلان کړو. نو هغوی خو دا خبره کوي بله. آواز مو یو څه خراب شو خیبر صاحب. بله بله صحیح سو.
نو دا ډېر امید راوړم کې خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې مهالویش کله چې طالبان سوله کوي مهالویش وټاکي. نو د دورور پښتنه د پښتنې په جواب کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې کیسې تر اوسه راپاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د بغداد یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرم چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له امله د سرونو چوترې جوړې شي، یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړیږي پکښې، او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان، د لکونو په تعداد کې انسانان ملوستې سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت سازي به له لاسه ورکړو. اوس روغه لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني، دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي، ولس دا خبره واوري، ولاړ دې شي، د شپې د فکر پر وکړي. بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې همدغه لاره ده. دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې، له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده، د نه تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله، د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته شو، بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله. بله هېڅ لاره نه لرو که تشدد کوو، که تشدد ته لاره هواروو جګړه لا غځېږي، فکر له منځه ځي چې جګړه یې فکر نه شو کولی. چې جګړه ودرېږي موږ به فکر ته اړ شو او وروسته به نتیجه ګیري ته لاره هواره شي. نو د اوس لپاره زه بېرته ځم هماغه ځای ته د جرګې له ځایه هغه قصه را پیلوم. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه، فقط او فقط اتصاب او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه. ځکه دواړه لوري د دې دعوېداران دي چې موږ د اولس لپاره حکومت ولي کوو، نو کده ولس لپاره حکومت ولی وی دغه ولس ته د دې ولس قدر به هدا عقل وکړای شي. نو موږ انتظار یې ست اکتساب مو وکړ د شپې نا وخت دولت لور راغی. دولت لور کې د امدې نظامی شورا ټول لور پوری چارواکي د والی د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل چې نستله او زموږ د اکتساب ټول خبرې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلې الفاظ ولس ته د اعلانې په ډول خپاره کړو او به منو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالب ورونو سره د دوو ورځو اوربند اعلانوو. د نیټې ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم وي چې دواړه لوري څه ډول موافق سوله هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب مني خیمه به نیټه ورته وټاکي چې پلانې ورځ د خودواړه لوري دي خیمه ته دا واک ورکړي. نو شمرغه چې دولت لوري خیمه ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته یې سخت لیوالی او د مساکله لیدلو ته چې دوی زموږ هیله ومني دا درانه ولسونه یې ومني د درانه ولسونو قدر وکړي او د دغه دوو ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اوربند غوښتی دی چې دغه دوه ورځې اوربند ومانه.
نو آیا تر اوسه پورې دا وخت ټاکلی دی نیټه مو ټاکلی ده که لا تر اوسه په دې فکر کوئ؟
دولت موږ خو عمومي خبره ورته وکړله چې تاسو یې سره جوړه کړئ له اوسه یې شروع کوئ له سبا یې شروع کوئ چار وخت تاسو نیټه وټاکله هوکړه مو وکړله موږ اکتساب بندو نور خواړه شروع کړو او د خوشحالۍ میلې راغواړو. نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله او یو څه جدي هم سوله. جدي په دې سول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړله. نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړه او خپل متن یې خپور کړ. نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار اروزګان قلات زابل د زابل مرکز قلات رجب فراه نیمروز خپله د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي. که یې وکړه خو موږ به اکتساب ودروو خوشحالۍ ته به ولاړ سو او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټوکه د تحفې په ډول ورکړو او دا د دغو دوو ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی څومره مینه ده څومره ورورولي ده او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کیږي. نو له هغه نه وروسته به بیا دی موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکرات.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب چې حکومت هر څه درسره منلي دي خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني. نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کیږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي، ولې له هغو سره تماس نه نیسئ؟ ولې له نورو ولس سره د نورو ولسوالیو د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ، په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي؟ او کنه تاسو بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پېښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي؟
بله اوس خو موږ انتظار یو. سفر خو ډېر لوی سفر دی، سفر خو به انشاءالله ترسره کیږي ځکه ولسونه غوښتي دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري، د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو. که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه سو چې دوی امن پسنده خلک دي، دوی سوله غواړي، دوی د دې وطن ارامي غواړي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو، موږ به ورځو، موږ به ورسره کښېنو، له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو، شنې درې به یو ځل بیا وینو، یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسیږي. خو په دې کې شک نشته چې خپل په دولت کې ډېر صفا خبرې کوم، زه د ولس په استازولي خبرې کوم، یو خبر له ولس نه پټوم، ولس خپل تحلیل کوي. پس په دولت له لوري په شمیز حکومتونو کې خپل په سیمیز اداره کې بیا د سیمیز ادارې په یو برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي، که فرزندا سوله وشي د پولیسو مشرانو ته د لهغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بانه هغه پر دوی درېشي، د هغه په دغه لارې څخه نور دوی پیسې نشي ترلاسه کوی، په دغه ترتیب هغه غاړې ته هم ورته قصه ده، هغه معاشات چې هلته را روان دي، د هغو وسلو پیسو له ادرسه وسلو مهمات له ادرسه چې پیسې ورته را روان دي هغه پر درېږي، او هغه خودمختاري د خودمختاري په نتیجه کې د ځمکو ویش چې په خلکو یې کوي، خرڅوي یې، د تریاکو ګټې چې ترلاسه کوي هغه یې له لاسه وځي. نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري. خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي، یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ شو، پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته شو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي، او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته. نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو، ولایت ویل چې زموږ دریځ افغانۍ دریځ دی، خیمه به ولاړه وي، موږ یې قدر کوو او موږ به هماغه پولیس را وګرځو. نو بیا د هغو پولیسو په راګرځولو کې حکومتي ادارې بېرته کار وکړه، او هغه پولیس یې ټول کړل، نور قوتونه یې راوستل، ریزرو قوتونه یې راوستل، هغه یې په شاوخوا د
د سیمې امنیت لپاره وټاکل سره له دې امنیت په برخه کې
خبرې سره یو شی باید ونښلوم. په هغه ورځ چې خیمه ودرېدله، ولس ټول شاهد دی، موږ پوځونو ته وویل یا سیمه ییزو قوتونو ته وویل چې زموږ امنیت تاسو مه ساتئ، موږ درېیم ګړی یو، موږ نه غواړو چې تاسو امنیت وساتو، په تاسو خپل امنیت وساتو، ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلای شي، بانه به تاسو یاست، دلته به بیا دا خلک زیانمن شي. نو دوی ورسره ونه منله، پولیس مو جواب کړل، هغوی ولاړل. وروسته ماخوستن ناوخته امنیه قومندان راغی، خپله امنیه قومندان اوجز وکړه، زاره یې وکړله که تاسو موږ ته اجازه راکوئ که نه راکوئ، موږ مجبور یو چې د خپلې دغې حوزې ساتنه وکړو، یا د دغې حوزې څخه لرې دغه امنیت وساتو. موږ ورته وویل چې موږ رسمي خبرې مو دا دي چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو، هغه ستاسو خپل کار دی چې ساتئ که نه ساتئ. یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولي دي، او څه مو صفا ورته لیکلي دي چې دا خیمه د ولس ده، ولس به پکښې ناست وي، دولتي لوری دی، موږ ته نه راځي. صفا مو په لوحه ورته لیکلي دي. له دې جملې څخه زه ځینې مثالونه هم درته وایم. د نیمروز مرستیال والی او د هلمند پخوانی مرستیال والی اندر صاحب همدېشه زموږ څخه خفه سو. موږ ورته ویل چې پروا نه کوي، ته به خفه شې، خفه سه، بېرته به خوشحاله شې، خو ولسونه او دغه بهیر نه خرابوو. هغه ته مو اجازه ورکړله.
لیکن سیده خیبر صاحب، تاسو ولیدل چې په کابل کې د پارلات په خیمه باندې حمله وشوه، بمی چاودنه وشولته، نو که چیرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کړي، نو دا خطر خوشته بیا هم؟
بالکل، دا خطرونه خو موږ منلی دي. موږ ولس په دې باور یو چې اوس هم په تصادف کې ژوند دی، که فرضاً په هغه ورځ موږ په دغه چاودنه کې وای، دې چاودنه ته نږدې وای، اوس په د دې ولسونو څخه یوه برخه به بله هم نه وه. نو دا چاودنې، دا بمبارۍ، دا راکټونه، دا توغندي، دا دیسي توپونه، دا ټول زموږ ژوند په تصادف کې اچولی دی. نو موږ دې ته په هغه ورځ هم چمتو وو چې که راځي دغلته د یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاصه شي. نو دې شي ته ولسونه چمتو دي چې حد اقل دومره قرباني هم ورکړي. نو هغه وجوه چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت مه ساتئ، خو د دوی په فشاري او دوی خپل امنیت وساتو، خو له بده مرغه په هغه ورځ یې دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپله په پولیسو کې د پولیسو یوه برخه دغه کار یې وکړ. خو بیا زه باید د تېرې شپې غونډې ته راشم. د تېرې شپې غونډه کې موږ دولت ته ډېره صفا خبره وکړه چې دغه ستونزه ستا وه، ستا د پوځونو یوې برخې مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړل او خلکو ته سیګنال ورکړ چې دلته جګړه کیږي او څوک راځي برید کوي نو تاسو ووځئ. دا ویره خپره کړه خو ولس مو ډېر شجاع ولستی، ولس مو ډېر غیرتي ولستی، هغوی دې سرشندنې ته تیار وله، کښېنستله، تر مازدیګره لا ډېر سوله، تر هغو چې غونډه شروع کېدله، جرګه شروع کېدله، په زرګونو انسانانو ته خلک ورسېدله. نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسېدونکي دهشتګردان نه وله، دهشتګردان نه دي. په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی، په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ ټاپه وهل شوی. که ثبوت مخکې نه و، دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده، هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه ور اچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توق باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شوار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت، هغه قوم خپل حالت خپل بدل نه کی، خدای پاک د هغه قوم حالت نه بدلی. نو اوس دا ولسونه راوتلی دي خپل حالت خپل بدلی، او خدای تعالی به ضرور نصرت کوي چې تر اوسه دا د نصرت کړی دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شیبې لرو دي څو اوریدونکو پیغامونه لولو، په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلی دي، وای د وطن خلک باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلي، وای زما نظر دا چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهار لیکلي، نور جنگ بس دی، موږ ټول ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکي حامد له لوګر څخه لیکلي دی، وای په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی، ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمه وو او سوله نه راځي، او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلي موږ سوله نه کوو، جنگ نه کوو. د دې نظر دا ده چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی، وای د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو، هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.
زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا زبر تفات یا کزار شکنا آئے